دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنسی دی انټرنیشنل په یو مدواتی اعلامیه کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې په عاجل ډول دی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو افغانستان ته د شړلو او په ډلیز ډول د هوای زورول بند کړي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د لړم په نولسمه ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو ژوند د ستنېدو په مهال ممکن چې د ګواښونو سره مخ شي. دغه سازمان د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرونو پر اساس وای چې د روان میلادي کال د سپتمبر له 19 راهیسې 1,000 څخه زیات افغانان چې د 1,600 راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوو ایستل شوي دي. لبل خواد ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنرۍ یا یونیسیار هم له پاکستان نه د هغو افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سندو په صورت کې ممکن چې ژوند یې د ګواښ سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ د لندن د ښار په مرکزی برخه کې په برېټانیا کې مشتو د افغان ټولنې فعالانو له پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې د برېټانیا په ګډون نړیواله ټولنه باید په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام وکړي. د وروستیو معلوماتو له مخې تر دا مهاله له پاکستان نه شاوخوا 2,10,000 افغانان خپل وطن ته ستانه کړی شوي. د لندن د لاریون ګډونوالو د کډوالو شړل له نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د شنبه په ورځ د نومبر په 11 چې د لړم شلمه کېږي د غزې په تړانګه کې د اسرایلو پوځي عملیات ته په اشاره د اسلامي هیوادونو غوښتل چې د اسرایلو پوځ د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. جمهور رئیس رئیسی چې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکارۍ او سازمان په سرمشیزه کې وینا کوله همداشان له حقو اسلامي هیوادونو چې له اسرائیل سره ډیپلوماټیکی اړیکې لري وغوښتل چې خپل اړیکې د پریکړي او له فلسطین سره د خپل ملاتړ زیات کړي. د عربي هیوادونو مشرانو او د ایران جمهور رئیس په ریاض کې د خپل غونډې په زمن کې ټینګار وکړ د مخاطر دی چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړې لمنا نور هیوادونو ته پراخه شي باید چې پای ته ورسیږي. له دې نه یوه ورځ مخکې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د اسرائیلو د حملو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې وه. زمونږ غږ له واشنگتن نوري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د لړم په 19 په غزه کې د اسرائیلو لخوا په عملیاتو کې د موقتی وقفې هرکلی وکړ. بلینکن چې هند ته په سفر تللی دغه هیواد په پایتخت نیو ډیلی کې خبریالانو سره خبرو اترو په وخت وویل زه فکر کوم چې څه پرمختګ شوی مګر زه دا خبره هم روښانه کوم چې د ملکی وګړو د ژغورنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. له بلې خوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولقې لاندې دی وایي چې د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې د 3,000 ماشومانو په ګډون 10,600 فلسطینیان وژل شوي دي. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC د جمعې په ورځ د لړم په 19 وویل چې د سریلانکا د کرکټ بورډ په چارو کې د حکومت د مداخله له کبله په دغه نړیواله شورا کې د سریلانکا غړیتوب ځنډولې. د دې نه مخکې د سریلانکا پارلمان د مالی فساد د تورن لامل د سریلانکا د کرکټ بورډ له غړو نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په ښار کې په کال 1800 میلادي کې د سرو زرو قانونو د منډلو وروسته جنوبی افریقا په شلمه پیړۍ کې په نړیواله کچه د سرو زرو د تولیدونکو تر ټولو غټ هیواد وګڼل شو. خو زیاتره د سرو زرو دا قانونه وستړل شوي او یادا چې کوچنۍ کوچنۍ ډلې په غیر قانوني توګه راوباسي چې په نتیجه کې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې او جنجالونه رامنځته کړي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ډله له روسیې نه د قیمتي کانو په واردولو د بندیز په لټه کې ده. د لندن نه د امریکا هغه خبریال هنری ریجول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې نړیوالو مارکیټونو ته به د روسیې د غمو بندول خورا ګران کاری. هر کال د اووه اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت غمی پلوري. او د نظر معلومولو یو تازه سروې چې د جمعې پوره د لړم په نولسم خپره شوې ښایي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ژوندانه د چارو د انتخابولو په حق لا د افغان میرمنو او نجونو رضایت تر ټولو ټیټی کچې کې وو. دا سروې چې د ګیلو ټولنیز مرکز سرته رسولې ښایي چې یولس په سلو کې میرمنې د خپلې ازادۍ نه خوښې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي چې ایران ته د سفر هدف افغانستان ته اسانی او ارزان سوداګریزو لارو لټول و. د دغه حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وایي ایران موافقه کړي چې افغان سوداګر له دې وروسته سوداګری لپاره د چابهار بندر څخه کار اخستلی سي. خود سوداګری او بانکونه خونی چارواکي وایي چې د چابهار لاره سوداګری په برخه کې ستونزې سته. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو لړ پورې پلاوی ایران ته د یو شپږ ورځې سفر وروسته د جمعې ورځې ناوخته کابل ته رسول شو. ملا برادر د کابل په هوایي ډګر کې ایران ته د خپل سفر په اړه خبر اعلان کړی چې دغه سفر یو لوی هدف افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ لپاره د یوې اسانی او ارزانې لارې لټول وو.
دا هغه فابریکې لیدنه وکړه چې وسونه په شوې یادل ان شاء الله موږ د سوداګری ټوک لپاره ډیره اسانه او ارزانه لار به ان شاء الله وي. او دا به د افغانستان سوداګری دا زیاته او ټول د افغانستان توکي به په بهر ته لار پیدا کړي او نور هیوادونه به په اسانه طریقه باندې موږ افغانستان توکي ورسې.
د طالبانو د حکومت دغه پلاوی د ایراني چارواکو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په مسلو د خبرو لپاره د تیرې شنبې پورې ایران ته تللو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی هم دا وی چلند په برخه کې د همکارۍ او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د ایران سره د موافقه یادونه وکړه او ویل چې د دې وروسته افغان سوداګر د چابهار بندر څخه د سوداګرۍ لپاره کار اخیستلی شي.
وعده ها شد کې شما میتونید سر از فردا با امید پروردگار امور داد و هم صادرات از طریق چابهار به خیر شروع کنید.
ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی په داسې حال کې ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره دغه هیواد ته سفر کړی چې افغان سوداګروي چې د پاکستان حکومت په وړه خیز ډول د کراچۍ په بندر کې افغان سوداګرو په سلګونو ترانزیتي مالونو بار کانتینرونو باندې بندیز لګولی او د څو اونۍ راهیسې افغانستان ته دغه مالونو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي سرپرست حاجي مبادینوس مومند امریکا غږ ته وویل چې اوس مال د پاکستان حکومت د پریکړې له مخې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو 3300 د ترانزیتي مالونو ډک کانتینرونه بند پاتې دي. هغه ویل چې دغه مالونو مجموعي بیا شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومند ویل چې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې په راتلونکي کې به د کراچۍ له بندر څخه څاغې کاروان اخلي تر څو یو منظم نړیوال تضمین ورته برابر نشي. خو هغه ویل چې د دې سره سره افغان سوداګر د چابهار بندر له لارې هم د سوداګرو د زړه سول د لامله سوداګرۍ ته زړه نه خکې. زه
فکر کوم چابهار بندر هم یو ډېر ښه بندر دی. د چابهار بندر ته د قانوني کوډ نه لري چې هغه مالونه راځي او بل د امریکا د تاجرات لاندې دي. لهدا ځکه د تاجر په دې ته زړه نه کوي.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست ویل چې د چابهار بندر له لارې افغان سوداګرو ته د صادرات او واردات برخه کې یو بل څه زده ده چې د چابهار بندر له لارې مالونه د هند ممبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه د ډیلی بندر ته لاړ شي. همداشان دغه بندر له لارې د مالونو د انتقال موده هم ډیره اوږده ده او سوداګرو ته د ترانسپورتي مالونو د کال مصارف زیاتی د 2020 کال د اگست میاشتې دمخه د پخوانی جمهوریت رژیم پر مهال هم افغانستان او هندستان ترمن د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څخه کار اخیستل کېده. په ځنګلي ډول کله چې د پاکستان حکومت هندستان ته افغانستان سره د مرسته شو غنمو د انتقال لپاره د واګې د بندر له لارې اجازه ورنکړه، بیا د غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شو. د نړیوال بانک د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې راپور له مخې اوس مهال ایران د افغانستان یو ستر سوداګریز شریک دی. دغه بانک د راپور پر اساس افغانستان د خپلو ټولو وارداتو 20% له ایران څخه واردوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د اسرایل لخوا په شمالي غزه کې هر ورځ 4 ساعت اوربند کول تایید کړل. د اوربند اعلان د امریکا د ډیموکراتو سناتورانو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا د فلسطیني ملکانو د تلفاتو په اړه د زیاتېدونکو غوسې سره هممهاله مخه تراغله. نور حال فرپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په زورګونو فلسطینیان د جګړې او د اسرایلو د بمباریو نه پتیخته کړي، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د امکان په حق له ویلي دي چې د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند هیڅ امکان نشته. د جمهور رئیس جو بایدن په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا د اسرایلو په صدر اعظم له دې عمله چې هغه د امریکا غوښتنې نه مني په غوسه ده او کنه.
نو موري له هغه چې ما یې تمه درلوده ډېر ځان وکړ.
د حماس تر مشرې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې په اسرایلو د حماس د برید نه وروسته د غزې په ترانګه کې تر اوسه پورې د 10000 نه زیات خلک وژل شوي دي. په اسرایلو د حماس په برید کې 1400 اسرایلیان هم وژل شوي وو. د امریکا د باندنی چارو د وزارت د ویان مرسیال د پنځشنبه په ورځ په خپل ورځنی خبری غونډه کې وویل چې اسرائیل منلی ده چې په غزه کې هر ورځ 4 ساعت جنگ بنشي چې بشري خدمات سرته ورسول شي.
له شمالي غزې څخه د خلکو د وتلو لپاره به 2 بشري دهلیزونه پرانیستي وي. لومړنی دهلیز چې له تیرو 4 ورځو راپه دې خوا هر ورځ د 4 څخه تر 15 ساعتونو پورې پرانیستي وو، لا ورته مخ زرګونو خلکو ته د خوندي ځایونو ته د تلو فرصت ورکړي. د ساحلي سړک دویمه لار به د غزې له مرکز او شمال څخه زرګونو خلکو ته خوندي ځایونو ته د تلو فرصت ورکړي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس مخې ته د اسرایلو په ضد احتجاج کوونکو غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس زیاتره دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو غړو د اسرایلو سره قوي ملاتړ څرګند کړی دی، مګر ځینې دیموکرات سناتوران په غزه کې د ډیرو ملکی تلفاتو له امله ناراضه دي. د امریکا دیموکرات سناتور واکین کاسترو ویلي دي چې په غزه د اسرایلو لخوا د 20000 بمونو د ورولو له امله یوازې 15 اسرایلی بندیان خوشی شوی دي.
ما ته داسې ښکاري چې د اسرایلو لومړی وزیر د بندیانو د آزادولو په پرتله ټولیزي سزا ورکول ته لومړیتوب ورکوي او زه په دې اړه ډیر اندېښمن یم.
یو بل دیموکرات سناتور په دې اړه اندېښمن دی چې د امریکا د استازو د جرګې نوې ټاکل شوی مشر مایک جانسن به د ګوندی سیاست په اساس د امریکا پیسې د اسرایلو د پوز د تمویل لپاره ولګوي.
د امریکا د استازو د جرګې مشر یوازې د اسرایلو د ملاتړ اضافي مسوده د استازو جرګې ته راوړل. دا ډول اضافي قانوني مسوده د استازو جرګې تالار ته راوړل به مخینه ده. دا مسوده د اسرایل سره مرستې د کورنۍ تګلارې سره مشروطوي او د امریکا په کانګرس کې د دې د تاییدولو هیڅ امکان نشته.
د امریکا د سازو په جرګه کې د بارنۍ او اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم دغه خبره مني.
اجازه راکړئ وایم چې زه هم دغه خبره منم. موږ د دې لپاره چې له روسیې څخه اروپا ته او له کمونست چین څخه تایوان او آرام سمندر سیمې ته او د ایران له آیت الله څخه د دوی پر جنوب لویدیځه پوله اسرایل ته متوجه خطرونو چاره وکړو، باید د ټول لپاره د ملي امنیت سره تړلې د مرستو د یوې بستې د ورکولو په اړه چټک اقدام وکړو.
د امریکا د سنا جرګه به چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، د ولسی جرګې چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت لري، هغه قانوني لایحه ونه مني چې تیر هفته یې د اسرایلو د هوایی دفاع لپاره سوارلس اشاریه 3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دی. دیموکراتان وایي لدې عمله د دې قانوني لایحه مخالفت کوي چې جمهور غوښتونکي د امریکا د کورنۍ او عوایدو د خدماتو د کمولو په بای د اسرایلو سره مرسته کوي. د امریکا د کورنۍ او عوایدو د خدماتو اداره په امریکا کې د مالیه د راټولولو مسؤلیت لري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې په بیړنۍ توګه دې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، افغانستان ته د شړلو او په ډله ییز ډول د هغوی ځورول بند کړي. نور حال پر پورکی
په لسګونو زر افغانان چې زیاتره په پاکستان کې په لسګونو کلونو اوسېدلی وو، اوس پاکستان پرې خودلو تړ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د شړلو لړۍ بند کړي. یاد سازمان وايي پاکستان کې د کډوالو زپل او له دغه هیواد افغانستان ته د کډوالو ستنول بشري ناورین دی او کېدای شي هلته دغه کډوالو ژوند او فزیکی ادغام تر ګواښ لاندې راشي.
ما جدا و به صورت آنی خواستار توقف دستگیری و دیپورتیشن یا اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان هستیم.
پاکستانی چارواکو دغه هیواد کې مشت افغانانو نیولو او هغوی افغانستان ته د ستنولو لړۍ چټکه کړي. د ژورنې نړیواله کمیټه وایي د 3 اکتوبر میاشتې له پیل څخه راپدې خو هر ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته لوی شمیر افغان کډوال په بد حالت کې ستنېږي.
د تورخم په دروازه کې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا ده. موږ ولیدل چې د اکتوبر له پیل څخه تر اوسه 200,000 افغان کډوال بیرته راستنه شوې دي. له پاکستان څخه راستنیدونکي خلک د جامو او پندکی پرته بل څه نه لري. راستنیدونکي زیاتره خلک په لسګونو کلونو افغانستان کې نه دي اوسېدلي. له دې امله دوی دلته د ملاتړ لپاره څوک نه لري. دا راستنیدونکو افغانان پیسې هم نه لري. دوی د تورخم په دروازه کې په خیمو او یا هم د شنه اسمان لاندې ویده کېدل ته اړ کیږي.
تازه تازه افغانستان ته ستنه شوی افغان کډوال د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن او په افغانستان کې د نوې ژوند د پیل په اړه د ستونزو له موجودیت څخه خبر ورکوي.
مصیبه دا غدا چې د
ژغورنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ستنو شویو کډوالو ته په ننګرهار ولایت کې روغتیایي مرستې، رواني مشورې او د حفظ الصحې خدمات برابروي. د دغه سازمان چارواکي په ټوله کې له ناوړه شرایطو سر ټکوي.
زما له نظره دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان له اقتصادي ناورین څخه تیریږي. دغه هیواد د دې وړتیا نه لري چې دلته راتلونکي زرګونه کورنۍ جذب کړي. د دې امکان شته چې دا کار پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. له دې امله په ټوله کې په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو احتمال موجود دی.
د پاکستان د بندرنوی چارو په خوانی وزیر بلاول بوټو سرداری د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان پر تګلارې نیوکې کړي. نو موري د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یوې روخانی تګلارې په ندور لودلو تورن کړي. بلاول بوټو سرداری ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو او ولسی وګړو ترمنځ توپیر وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د پوځ متقاعد تورن جنرال پیتریک ارندریت د امریکا غږ سره په امریکا کې وویل چې وخت د طالبانو لرسېدو د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې په لسیزو شاته کړې. شاغلی پیتریک وایي دا ډیره اسانه و چې طالبان په افغانستان حاکم سول، خو حکومت کول پرې ګرانه ده. دغه متقاعد جنرال وایي چې د امریکا په خوانی پوځان کولای سي د متحده ایالاتو په پالیسیو جوړولو کې کلیدي رول ولوبوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت په کاتو او ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل، د امریکا او د افغانستان ترمنځ اوسنی اړیکو ته په کوم سترګه تاسو ګورئ؟
یقینا چې وخت د طالبانو رسیدو د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې په لسیزو شاته پریښودې. فکر کوم ډیر ښه پرمختګ شوی وو. د افغانستان جمهوریت پیاوړی وو، د قانون حاکمیت او خپل ځان مسؤل ګاڼه، او هغه کسان چې فساد یې کاوه په افغانستان کې د قانون لمخې مجازات کېدل، او هغه کسانو چې د افغانستان د حکومت پر وړاندې جګړه کوله په افغانستان کې د نافذه قوانینو لمخې بند کېدل. فکر کوم افغانستان په یوې سمې لارې روان وو چې پیاوړی اسلامي جمهوریت ولري، خو اوس وخت د طالبانو له رسېدو سره د هر څه اوس نسته. هغه شمیر پولیس، څیړونکي، قاضیان او څارنوالان چې روزل شوي وو او ستول د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره له طالبانو په تیښته کې دي. زیات شمېر یې نیول شوي دي او وژل شوي دي.
آیا فکر کوئ چې د اوګن محل لپاره به طالبان په واکه پاتې شي؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو د امریکا او طالبان ترمنځ اړیکې څنګه ارزوي؟
فکر کوم طالبانو ته دا ډیره اسانه و چې پر خاوري حاکم سول، خو حکومت کول پرې سخت ده. دا اوس د پاسپورت ویش چې ډیره اسانه مسأله ده، فکر کوم له ننګونو سره مخ شوی ده. طالبان د دې وسنه لري چې د حکومت کولو لپاره لګښتونه برابر کړي. جمهوریت د پرمختګ په حال کې وو، ډېرې سوداګریزي برخې بشپړې سوي نه وي چې د حکومتي ادارو لپاره د پیاوړي مالی سرچینې وي. طالبان دا ټول نه لري. زه فکر کوم په اوږد مهال کې دا به طالبانو ته ډیره ګرانه وي چې کنټرول ولري، او یقینا چې د جګړې په ډګر کې هغوی د ځینو جبهو لخوا له ننګونو سره مخ کیږي. زه هیله من یم چې د افغانستان جمهوري نظام به بیرته راپورته سي او طالبان به وشړي.
آیا د امریکا په پالیسیو یا پالیسیو جوړولو کې پخوانی پوځیان رول لري؟ که ستاسو ځواب هو وي څنګه؟
فکر کوم پخوانی پوځیان کولای سي د متحده ایالاتو په پالیسیو جوړولو کې کلیدي رول ولوبوي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، سمدستي یو شمیر افغانو همکارانو را سره اړیکه ونیوله، او یا ما ور سره اړیکه ونیوله چې څه کولای سو. د پخوانیو پوځیانو د څلر وشتو بیلابیلو ډلو یو ګډ فدراسیون لرو، ټول سره راټول سول چې د افغانانو سره څه مرسته کولای سو. ځینو کسانو ته مو لیکونه واستول چې ویزې ورکړل سي او له هیواد څخه بهر سي. موږ اوژه په اوژه سره جګړه کړې ده. موږ د هغوی پوروړي یو چې هیڅ کله یې ادا کولای نه سو، نو موږ اړ یو چې دا کار وکړو. بیا موږ هڅه وکړه چې د امریکا پالیسی او اوسنی قوانین بدل او ساده کړو، ترڅو هغه افغانان چې زموږ سره او موږ ته یې کار کړی له هیواده بهر سي او له طالبانو خوندي اوسي.
پخوانی پوځیان د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنی پالیسی په اړه څه ډول اغیز لري؟
موږ کولای شو په کورنیو پالیسیو اغیز ولرو چې د ویزو ویش په څیر مسائل پیل کړي. موږ کولای شو د کانګرس غړو او سناتورانو لاري لکه څنګه چې لازم ده پر بهرنیو پالیسیو هم اغیز ولرو. تاسو په هیجی پنړی کې د ترګرو فعالیت داسې ځایونه چې هلته داعش او نورې ترګرې ډلې فعالیت لري او کولای شي متحده ایالات وګواشي هغه څه دي چې پخوانیو پوځیانو یې په اړه کار کړی او پانګونه کړې. هڅه کوي چې مخنیوي یې وکړي او هڅه کوي چې د متحده ایالاتو حکومت سره مرسته وکړي چې د مخنیوي لپاره ولې ورته اړتیا لري.
کته هم طالبان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې ونه کارول شي او په اړه یې اندېښنه نشته. په فکر کوي پراتون کې له افغانستان څخه جدي ننګونه شته. زما مطلب دا دی چې آیا فکر کوي په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د حضور څخه ویره شته؟
فکر کوم د هرې ترګرې ډلې حضور چې متحده ایالات ګواشي په هغه ځای کې چې اصلا حکومت نوي سره لدی چې موږ په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول پاړه خبرې کوو، په حقیقت کې طالبان د نورو ترګرو ډلو لکه حقانی شبکې څخه یو ده چې هلته حاکمه ده چې هر یو یې خپل ایجنډا لري. فکر کوم د هغو ډلو ترمنځ چې اوس غواړي پر افغانستان حاکمیت وکړي او تر اوسه یې حکومت نه دی جوړ کړی، داخلي شخړې را پیدا سي، تر اوسه اساسي قانون نه لري، ټول قوانين یې لمنځه وړي او ټول قاضیان یې له دندو ګوښه کړي. واقعا دوی داسې یو ترګر ډله ده چې قلمرو یا خاوره په واک لري. دا هغه څه دي چې داعش ډلې د خپل خلافت جوړولو پر مهال وکړل. اساسا په داسې ځایونو کې چې هلته حکومت نوي داسې ډلې به شتون ولري چې هغه د روزنې او جلب و جذب لپاره کاروي چې متحده ایالات تهدید کړي. فکر کوم د خلکو او د امریکایانو په توګه موږ د دې مسؤلیت لرو چې افغانستان سره مرسته وکړو تر څو افغانستان خوندي او سولې وي او په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې ش ملګری وي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شئ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.